دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولتي ادایش د خراسان د څنګه مشر اسلم فاروقي چې دروانی ونی په پایل کې افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته دی وسپاري. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان او نړۍ په شمول په بیلابیلو سیمو کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات هم درسره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هرات ولایت سیمایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین کلی اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. خغلی فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیار لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنیتي قمانداني ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخواب شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال اووه تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اخوا د شاهین کلی اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن و بالاخره این منجر شدن که
دوی دخمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بالاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي زالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایي په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمېر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس لکبل پروان 2000 میلادي کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګیوا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ چې سکهال به د ټول نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتر شي.
There is no
question that 2020 will be exceptionally. دا وی په دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بیساري ډول ستونزمن وي. که دا و بعد کال په دوهمه نمایي کې مخ په ځول شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2020 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشر ویل دا کرونا وایروس د وبا لکبل د نړۍ راتلونکي نا سرګند ښکاری او خبرداري ورکړ چې خای وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغه پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو لکبل دا کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. دا بخښنې نړیوال سازمان وایي وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشی کړی ده. د سازمان د برتانیا د څانګې مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټویټر خپور شو ویل پیغله امیری چې له 2013 میلادي کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په اوین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشی شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیوله چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 15,000 نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. 3,290 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمیر 14,440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس تاخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,213 شو ته رسیږي. او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 440 ته او د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش ټلې د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې روانې اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وسپاري. پاکستان ولې دا نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوي؟ دا به په یو رپورټ کې واورو. دا به هم واورئ چې د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ خپرېږي او د خلکو کاروبارونه او ژوند یې اغېزمن کړی. په داسې وخت کې خلک، خیریه بنسټونه، ملي سوداګر او نور هغوی چې وس او توان لري څنګه کولای شي مرسته وکړي؟ په دې موضوع باندې به یو مرکه ولرو چې د سیاست د خیریه بنسټ له مشر سره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایروس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر دیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. دا موضوع هم څېړو. کرونا وایروس په نړۍ کې په اقتصاد باندې ناوړه اغیزې کړي او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې ښایي په 2000 کال کې یو داسې اقتصادي بحران سره نړۍ مخ شي چې ساری په تیرو 90 کلونو کې نه لیدل شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم په دې ساعت کې خپرېږي. ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې د روانې اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو دې هیواد ته ور وسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شنونکي په دې باور دي چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د ورسپارلو غوښتنه کوي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې له افغان حکومت نه د فاروقي د عادلانه او داسې محاکمې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د تروریستي بریدونو د قربانیانو په حضور کې وي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبه په ورځ د وري په 14مه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21مه د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان دې غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واستوي او زیات شمېر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی شي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډېر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غواړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډېر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څانګې په افغانستان کې د ډېرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حملې وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایي اډې پرون راکټي برید شوې. په دغه تړون کې چې څه باندې میاش مخکې په دوحه کې لاسلیک شو، طالبانو او امریکایانو منلې چې پر یو بل به بریدونه نه کوي. پر باګرام اډې د شوي برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. دا چې رښتیا دا برید چا کړی، اهداف یې څه دي، اسدالله الودین د چارو یو شمېر کارپوهانو نظرونه پوښتلي او دا رپورټ چمتو کړی.
د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوښتې، خو د تاوتریخوالي د کمښت ښکاره څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري یې چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مکرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیې په پای کې خبرداري ورکړې چې دا ډول حملې به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ پر بګرام هوایي اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې مهال کیږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکی او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیل دلی شي.
طالبانو د مشرتابه سره کوم چې دوی په قطر کې د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونو مداخله لري چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د هغوی د منافعو پر ضد تخته دوام ورکوي. خپله طالبان هم کیدای شي چې د یو فشار په حیث د ترسې بریدونه د امریکایانو پر ضد استفاده وکړي تر څو چې امریکایان دې ته وهڅوي چې څومره زر چې کیدای شي دغه توافق.
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټربم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسترل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره دې توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په هغه موټربم او ډله ییز برید کې دې اډې ته مالی زیان هم واوښت. د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې ستونزمنه ده چې ووایي پر بګرام د پنجشنبې ورځې راکټي برید چا کړی. خاغلی رحیم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا برید د سولې د مخالفو کړیو کار یاد کړ.
څنګه چې د سولې پروسې خپل ملاتړي او ملګري او صادق حل ځلې کوونکي لري، همداسې ورانکار یا ناصر هم دې پورې تړلي. دلته اشخاص، ډلې او هېوادونه شته دی چې هغوی د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې خوندي ویني او د هغوی په آند که جګړه دوام پیدا کړي نو د هغوی ګټې به خوندي وي. او دغه ډول عناصر تل لپاره د سولو بهیرونو د ننګولو هڅه کوي.
د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو په ظاهره د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه نه دي کړي، خو په دې موده کې په کابل کې د افغان سکانو پر عبادت ځای، د ولسمشر د لوړې پر مراسمو او دغه راز د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه بریدونه وشول چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. د دغه خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د طالبانو او امریکا له هوکړې وروسته د طالبانو د ویاندویانو د اعلامیو بڼه هم نرمه شوې ده. پخوا به دوی هر ورځ د ګڼ شمیر وړو او لویو بریدونو مسؤلیت اخیسته، خو اوس د طالبانو په خبرپاڼو کې یوازې له دغې ډلې سره د افغان ځواکونو د یو ځای کېدو ادعاوې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې راتلونکی لا معلوم نه دی، خو د دې هوکړې یو شمیر مادې نقص شوي او یا یې نیټې ځنډېدلې دي. هوکړه کې راغلي و چې افغان حکومت به 15,000 طالب زندانیان آزادوي او د تېرې مارچ میاشتې 10 بین الافغاني خبرو ته ځانګړې شوې وه، خو دا دواړه خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. طالبان اوس وایي د هغو زندانیانو خوشې کېدل هم ورته د منلو نه دي چې کابل کې د دوی د تخنیکي ټیم له حضور پرته ترسره کیږي. له دې داسې ښکاري چې د تړون پر سر ناندرۍ ډېرې دي او ممکن هوارېدل یې څو میاشتې وخت وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی او دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه د دې وبا د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي. اوس تقریبا له هر افغان سره دا پوښتنه چې بېوزلي افغانستان به د دې وبا پر وړاندې څنګه مبارزه کوي شته. ډېرو خلکو حکومت ته سترګې نیولې، خو آیا ټولنه او وګړي یې مکلفیتونه نه لري؟ احمد تکل په دې اړه له سوداګر او د سیاس خیریه بنسټ له مشر نجم الدین سیاس سره مرکه کړې. ښاغلی سیاس په پایل کې په بحراني حالاتو کې د روحانینو او ملي سوداګرو ونډه مهمه بولي.
زموږ د ټولنې ټول اتباع خصوصا د علما او روحانینو برخه د دوی خبرې یا د دوی الفاظ په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر گذاره دی. دوی باید په آګاهي عامه کې ډېر زیات مرسته وکړي او ملي تاجر کولی سي چې په غذایي موادو کې له خلکو سره مرسته وکړي چې په ښه قیمت یا هم چې رایګانه توګه چې نن وخت دی چې باید د خلکو لاس ونیسو له خلکو سره مرسته وسي. په دې برخه کې ملي سوداګر کولی سي ډېره زیاته ونډه ایفا کي او کولی سي چې هغه لارې چې موږ کولی سو چې غذایي مواد خپلو وطنوالو ته له بهر نه وارد کړو هغه لارو باندې باید شدتاً ملي تجار کار وکړي چې قاطي سره خلک مواجه نه سي.
سیاست صاحب، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د سرایت له کبله یو فوقالعاده حالت رامنځته شوی. په دغسې یو فوقالعاده حالت کې د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې دولتي مؤسسات، افراد، رسنۍ، سوداګر دا په داسې یو ډول سره رهبري کړي چې وکولای شي ټول د کرونا وایرس د مخنیوي په هڅو کې برخه واخلي؟
د افغانستان حکومت باید خاصی برنامه پلاس کې ولري چې ټول دغه میډیا یا زموږ تلویزیونونه دې ته وهڅوي چې څنګه اوس وخت پیسو پیدا کولو نه دي. تلویزیونونه هم باید په دې فکر سي یا زموږ رادیوګانې یا زموږ اخبار سوشل میډیا څوک چې هغه فعالین مدني دي په دې وخت کې باید ټول لاس یو بل ته ورکړي چې خلکو ته آگاهي عامه رایګانه سي چې د یو برخه کې چې هزینه ونه لري.
بله، او دولت په مجموع کې او حکومت په خاص ډول باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت باید هغه خاص فرمانو ته چې ضرورت دی زموږ پارلمان کوم قدمونه اخیستلی سي په آگاهي عامه کې د خلکو سره مرسته کولی سي. د پارلمان خپله وکیلان د دوی فعالیت موږ هیڅ نه دی لیدلی په شمول د رئیس د پارلمان یا اعضا د پارلمان. په دې برخه کې باید ډېر توجه وسي او د هغه مرستې چې دوی له بانک جهاني نه 115 میلیونه ډالر دوی لاسته راوړلي دا پیسې باید په ستراتیژیکو ذخایرو چې د خوراکي موادو د پاره دی د غلجاتو لپاره دی دوی باید خپل ذخایر ولري که په صورت د دې چې موږ له سخت قاطی سره مخامخ کیږو باید له دې پیسو نه استفاده وسي.
ډېره زیاته مننه سیاد صاحب. څه زیاتوئ؟
د پټې آفات یا تاون چې راغلی دی مهمه دا ده چې زموږ استاسې د جامع هر وګړی مسؤلیت پذیره ووسي. کولی سي هر دې ته ضرورت څه چې یو څوک ملي سوداګر یا میلیونیر له چا سره کومک وکړي چې ستاسې پوهیږي چې ستاسې په کوڅه کې ستاسې ګاونډی ستاسې د قوم یو وګړی ناداره دی او کولی سي له هغه سره د یوې میاشتې کومک وکړي. نو باید دا کومک ورسره وسي چې هغه په کور کې پاتې سي ترڅو چې هم ستاسې ژوند خوندي او هم ستاسې د یو وطندار ژوند خوندي واوسي.
نجم الدین سیاس د سیاس خیریه بنسټ مشر و چې په دې اړه څرګندونې کولې چې څنګه کولای شو په افغانستان کې وګړي له یو بل سره د کرونا د وبا په مخنیوي او د اغیزو په کموالي کې همکاري وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه د عامه پوهاوي کمپاین باید وړیا وي او حکومت او رسنۍ باید سره په دې برخه کې همکاري وکړي او حکومت باید د پیغامونو او همدارنګه د تبلیغاتو په برخه کې پیسې سپما کړي او هغه په نورو برخو ولګوي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
او سره زده ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي فرشتي جلال زی ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت له دې سره چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ د پنجشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو 100 نور بندیان هم خوشی کوي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ سلطنه له زندانه خوشی کړ خو د طالبانو ویاند وویل چې دا شمیر کافي نه ګڼي او له هغې موافقې سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نو. د موافقه سره سم ټاکل سوی و چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل سي، خو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي او په بدل کې به یې دوی هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلي او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلي چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشي کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا ویروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مقرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د آزادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چا ته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي و چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیه خپره کړې چې په بګرام کې د هیلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی و. داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولې شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د کرونا وایرس د سرایت له کبله نړۍ ښایي له داسې لوی اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نه وي لیدل شوی. د آی ایم ایف مشر پرون وویل چې کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل دروړي.
د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف مشر کریستالینا گیورگیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په سګنی 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ څخه پر وروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. میرمن گیورگیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د آی ایم ایف ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د آی ایم ایف مشر وویل چې په روان کال کې به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د دې نړیوالې مالي مؤسسې له ټولو 180 غړو هیوادونو څخه په 170 کې به د سړی سر کلنای عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي.
There is no question that 2020 will be exceptionally difficult.
نو موري وای هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بیساری ډول ستونزمن وي. کدا و با د کال په دوهمه نیمه کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کورونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي چې له دې سره به اقتصاد وغړیږي. نو هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبی ښېګڼې کال وي. د آی ایم ایف مشر وویل د کورونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تک کاری او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي. خو د IMF مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14مه نیټه د خپلو غړو هیوادونو لپاره په 2020 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خواشینونکی اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات یې په جنوري میاشت کې د کورونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی وو.
دوستانو وس هم د سهار 8:30 بجې شوې. یوار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هرات ولایت چارواکي وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د هرات والي ویان جیلاني فرهاد په ساده یې راډیو ته وکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 13 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړاو ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو بیا وایي چې د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدلو له کبله 2020 کال کې خای نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شو چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نه لیدل شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څانګې مشر وایي چې د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو حرس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقتی ډول له زندان نه خوشې کړي. او په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو کسانو شمېر تیره شپه له 15 واوښت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم د سیمې، نړۍ او افغانستان په اړه شیبه په شیبه زموږ تازه معلومات کتلی شئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته لاړ شو او نیمه نړۍ یو کور کلی وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایرس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمېر زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یوه اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بېلابېلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بایوونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لږ تر لږه په یوه زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی و د امنیتي ځواکونو لخوا وهلته کول شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز مشر مرستیالی دیانا التهاوی ویلي چې دا نهیلی کوونکې ده چې ایراني چارواکي د دې پر ځای چې د کرونا وایرس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي هغوی وژني څو اندېښنې یې چوپ سي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسي چې د دې وژونکي غیر قانوني اقدام څخه خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکي دي مجازات ودروي. نوموړي دغه راز په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کرونا وایرس سخت ځپلی دی، تر اوسه 30,000 بندیان په موقتي ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 68,200 کسانو د کرونا وایرس نتیجې مثبتې دي او شاوخوا 4,110 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقامو هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې په راتګ سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنئي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي.
سره درمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنن و زمنور در دیجون در خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونز و هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوس مهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه و هم د دې درملنې او ځان خیسته کولو ډېری مینوال نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څیره ښکلې نه وي؟
هغه کسان چې هغوی سینونه زیاتې یا مخ چملک سوی یا مخ ځوړند سوی یا د پزې خوا او شا دا خطونه پیدا شي هغوی هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي ترسره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د 13 پورته وي هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کومو نجونو چې د ښکلا جراحي کړې ده اوس څومره له دغه کاره راضي دي؟
زه د دغې جراحي نه واقعیا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغو ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وږمې جبارخیل واورو.
د تاریخ په اوږدو کې تل خزو د زاندو ښکلي ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبیعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې ان په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډېره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم او کله چې زما همسنفیان په ټوکه ماته تاپهیي ویل نو